قلمونه ستړي مشي په افغانستان کې د مخام او بجې شوې زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه د ازادي په چپو کې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې احمد چیبر پکې ستاسي کوربه ده. د پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي، خو په پیل کې د دې سات مهم خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي څرګندونو ته په غبرګون کې وایي ټولو هغو نړیوالو مکلفیتونو ته ژمن دي چې د اسلام او د افغانستان له کلتور سره په ټکر کې نه وي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزه اوتمبای وه پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې ویل د طالبان حکومت سربیره پر دې چې ټول شموله نه دی، ټول نارینه محوره دی. اوتمبای وا په دې غونډه کې طالبانو ته پخکره ویل تر هغه چې پر افغان خوځو اونجونو بندیزونه لري نکړي نړۍ به حکومت په رسمیت نه پیژني. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په خبرګون کې نن ویلي د ټولو هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې د نه مداخلي اصل تجمن پاتې شي. طالبان ډیر کله د هغو نړیوالو غوښتنو په وړاندې چې د دوی تر واک لاندې د بشري حقونو د رعایت په اړه کېږي ورته خبرګون ښیي، او د بشري حقونو سره د چلند مسله د افغانستان کورنۍ موضوع کړي. خو ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې بیا د ښځو د حقونو په شمول بشري حقونو ته ژمنتیا د طالبانو نړیوال تعهد بللی دی. د 2020 کال د اګست په میاشت کې طالبانو د واک په ترلاسه کولو سره د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې د نجونو پر مخ بندې کړې، او هم د 2022 کال په ډسمبر کې نجونې له پوهنتوني زده کړو راوګرځولې. د افغانستان یو پیژندل شوی دینی عالم په جرمني کې مړ شوی دی. د صدیق الله فدایی د کورنۍ او غړو تایید کړی ده چې هغه نن پنجشنبه د ورپېښ ناروغۍ له کبله سا ورکړي. فدایی د افغانستان د هغو دینی عالمانو له ډلې و چې په ډېرو دینی بحثونو کې برخه اخیستې او په جرمني کې د اسلامي تعلیماتو په برخه کې له کلونو راهیسې هڅې کولې او په دین کې د منځلاریتوب پلوی و. صدیق الله فدایی په اروپا کې په کلتوري او فرهنګي چارو کې هم فعال رول درلود، او ډېر کله یې په مونشن کې د افغانانو فرهنګي او کلتوري غونډې جوړولې چې ګڼو اروپایي میشتو افغانانو پکې ګډون کاوه. د پکتیکا او خوست د مرګونی زلزلې او کال پوره شو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف په دې مناسبت په یو بیان کې ویلي دي چې د طبي پیښو له امله له زیانمنو ټولنو سره مرستو ته ژمنه ده، او لای هم د افغانستان په دې زلزله ځپلو سیمو کې فعال ټیمونه شته. د بیان له مخې یونیسف هلته د څه باندې 2000 کسانو لپاره د څکاک د پاکو اوبو 12 سیسټمونه جوړ کړي دي. یونیسف اندازه ویلي دي چې د 6500 ماشومانو لپاره یو سلسلویخ ټولګي پرانیستي دي. د 2020 کال د جون په 20 او 21 باندې په پکتیکا او خوست کې سختو زلزلو خلکو ته درنۍ او ځاني او مالی تاوانونه رسولي وو. او د چیک راډیو چسلی روزلاس وایي چې د اوکراین په اړه د رسنیو کانفرنس له پیل څو ساعته مخکې نن د دوی پر وېبپاڼو د هکرانو پراخ سایبري بریدونه وشول. د چک جمهوریت ولسمشر پیټر پاول او د کیف ښاروال ویتالی پر اوکراین د روسیې د یرغل پر مهال د رسنیو پر رول ویناوې کولې. د راډیو چک په وینا هکرانو د دې راډیو ټولې وېبپاڼې او همدارنګه د دې غونډې د دوو نورو تنظیمونکو وېبپاڼو سټېشنونه غیر فعال کړي وو. د چک د جمهور رئیس او د کیف د خروال ویناوی بیا وروسته پر یوټیوب خبرې شوې.
د آزادۍ په چپو کې
در امواج آزادی
السلام علیکم، احمد شبریم. ملګری ملتونه وایي تر هغو چې پر افغان ښځو د طالبانو لګول شوي محدودیتونه په خپل حال وي تقریبا ناممکنه ده چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژندل شي. دا مسله دلته له میلمنو سره څیړو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي او په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سیاسي دفتر یا یونما مشي روزا اوتنبایو وه د چهارشنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وویل چې دی په کابل کې د طالبانو چارواکو ته سپینې خبرې کړي دي چې د ښځو او نجونو د حقونو مسلې د دوی د پرسنل پیژندنې مخه ډپ کړې ده.
د افغانستان له اوسنیو چارواکو سره په منظمو بحثونو کې زه د هغو خنډونو په اړه په ډاګه غږېږم چې دوی خپل ځان ته د فرمانونو او لګول شوو محدودیتونو له کبله رامنځته کړي، په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو په ضد. موږ دوی ته څرګنده کړه تر هغو چې دا فرمانونه په خپل ځای وي دا تقریبا له امکانه وتلې خبره ده چې حکومت یې د نړیوالې ټولنې د غړو هیوادونو لخوا په رسمیت وپیژندل شي.
د یوناما مشر په ورته وخت کې وویل چې طالبان له ملګرو ملتو د رسمیت پیژندنې غوښتنه لري او برعکس کار کوي، یعنی د ملګرو ملتو د منشور خلاف ځینې کړنې ترسره کوي. طالبانو چې کله د 2020 کال د اګست په میاشت کې کابل ونیو، له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو ښوونځي تر ثانی امر پورې بند کړل چې لا هم بند دي، او په روسه ښکالې په ډسمبر کې د نجونو پر مخ د پوهنتون دروازې هم پورې کړې. دوی په یو لړ کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې د ښځو او نجونو پر کار هم بندیز لګولی دی. د امنیت شورا د چهارشنبې د ورځې په غونډه کې روزا او تنبایو وه د طالبانو د حکومت ځینې هڅې وستایلې. دوی په دې ترڅ کې د کوکنارو د کر کمېدو ته اشاره وکړه، د اداري فساد د کچې د راټیټېدو مسله یې یاده کړه، او د داعش پر ضد د طالبانو د هڅو یادونه وکړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیې کې د اغلي اوتنبایو وه دغه مثبت ټکي یاد کړي دي، او دا خبره یې یو ځل بیا کړې ده چې دوی هغو نړیوالو نورمونو او مکلفیتونو ته ژمن دي چې د اسلامي شریعت له اصولو او د افغانستان له کلتوري معیارونو سره په ټکر کې نه وي یا ملي ګټې زیانمنې نه کړي. خو اصلي ټکی یې پرې ایښی دی او نه یې دی یاد کړی چې د نجونو تعلیم دی چې اغلي اوتنبایو وه د دوی د حکومت د په رسمیت پیژندلو مسله ورسره غوټه کړې ده. دلته مو د بحث لپاره د میلمنو ته بلنه ورکړې. په برلین کې د پانتون استاد اسحاق اتمر، د امریکا په ویسکانسن کې د پانتون استاد نجیب آزاد، او له کابل د سیاسي چارو کتونکو محمد داود مایار د میلمنو هرکلی کوم. تاسو ټول ښه راغلی. لومړی کدی تراشم چې اتمر صاحب، د امنیت شورا تر دې غونډې وروسته به طالبان د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې خپل دریځ څه نرم کړي یا به تغییر پکې راولي ستاسو په باور؟
مننه شبار صاحب، تاسو ته سلامونه درنو میلمنو ته، سلامونه اوریدونکو ته، خپل نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. زموږ په لانډو کې داسې نظر دی چې زه ګمان نه کوم که طالبان دغو فشارونو ته سر کېدي او په اصطلاح تسلیم شي. طالبان داسې یو موقعیت کې ځان نیولی دی چې په حقیقت کې یو تقابل کې دی د نړیوالو سره او هم دننه د خپل افغانانو سره. نو دا غوښتنې یوازې د نړیوال امنی دي چې موږ وایو چې د ښځو تعلیم یا د ښځو ګډون په ټولنه کې یا د ښځو کار، دا د ټول څلوېښت میلیونه افغانان چې دننه په افغانستان کې اوسیږي دا د دوی غوښتنه هم دی. او زه وینم کې دا هېڅ شرعي او اسلامي سره هم نه لري چې طالبان په دې ټینګار کوي.
اتمر صاحب وبخښئ، همدې موضوع ته به راشو چې دا څه صبغه لري او ولې طالبان دا کار کوي. خو په دې برخه کې چې آیا د امنیت شورا تر غونډې وروسته به طالبان خپل دریځ بدل کړي او کنه، د مایار صاحب نظر کا واخلم. محمد داود مایار، تاسو څه باور لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شیبر صاحب، تاسو سلام منو ته او اوریدونکو ته سلام منو وړاندې کوم. شیبر صاحب، دغه یو مسله د پیغولې اکثر د رسنیو طریقه او د خپل د بدر د سازمان مهال په غونډه کې دا مسله د سمطرا شو چې د بند اصطلاح استعمالیږي، د بندیز، حال دا چې دا د تعلیق مسله ده. دا یو حق ده، تحصیل د کار دا څوک بندولی نه شي، او نه امارت اسلامي دی ته دا غلري دا پروګرام لري چې دا بند کړي. افغانستان یو جنگ زفله هیواد ده، د جنگ له تازه دلته وتلی ده، او دلته ځینې مدیریتي یا ځینې امنیتي یا دلته ځینې کلتوري مشکلات ستونزې دي. حتی د امارات په خپل منځ کې ممکن اساساتونه وپاروي. دلته دوی د رهبری په ساتره په کچه که چیرې دا مشکل حل وي، یعنی د کار دیت آماده وي چې کار شروع کړي، یو افغاني جنۍ یو خارجي دفتر کې کار وکړي، هغه مجاهد چې په سنګر کې و شل کاله، د دوی ورونه شهیدان شوي دي، هغوی عملا هغې باندې بامونه اچول شوي دي، هغوی په دې سطح نه دي چې دا تحمل کړي چې یو افغاني جنۍ یو خارجي دفتر.
مایار صاحب، د دې عواقبو ته به هم بیا راشم چې فرضاً امنیت شورا داسې پرېکړه کوي او بیا به نتیجه څه وي. د آزاد صاحب نظر که واخلم، آزاد صاحب تاسو څه فکر کوئ چې طالبانو په دریځ کې به څه تغییر راشي؟
سلامونه درن تاسو خپل منو اوریدونکو ته زه فکر نکوم په تیرو دوه کلونو کې کابو دوه کلونو کې دغه موضوع څه واره پورته شوی ده مختلفه سټیجو څخه دا لومړی ځل نه دي چې ملګری ملتونو د امنیت شورا کې دا موضوع راپورته کیږي ملګری ملتونو سرمنشي لا په دې باندې خبرې کړې دي او څومره د وړاندې په قطر کې هم دغه څرګندونه ویل دي اخوا د متحده ایالاتونو چې یو له هغه وادونه لري چې حتی د ملګرو ملتونو تر ټولو لوی فند ورکونکی دی. دغه خبره هم دغه د پتیرو 22 میاشتې کې چې د طالبان د خپل د ریس خوانه وړي او مېرمن زده کار او د زده کړې اجازه ونه کې نو د رسمي پیژندنه به تقریبا ناممکن یاندا خبره سره ده. نو پتیرو دوه کلونه کې کابو دوه کلونه کې څومره هم نړیوالو کار ټولو نیمه نړیواله متبرې ټولو نیمه کې هغه وادونه وی یغه همدا دریض نه ولای همدا خبره کړه ده. لکه نه طالبانو په دریض کې فرق نه دی راغلی. طالبانو خپل دریض کې
لیکن آزاد شه د امنیت شورا په غونډه کې دا خبره شوې ده او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویدانت پاتل د چهارشنبې پرس په واشنگتن کې خبري غونډه ته وویل چې تقریبا همدا خبره چې تر هغه چې طالبان شوزو ته حقوق ور نه کړی افغانستان به شاته روان وي او نړیوال ته به دوی مشروعیت پیدا نکړي او په بل لور ته طالبان له نړیوالو د مشروعیت هڅه کوي او غوښتنه کوي. نو فکر نه کوي چې تاثیر به پی وکړي. اوس دا خبره یو څه ډیره واضح دي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په سطح مطرح شي.
بلې وو تا ما همدا خبره کوله چې په تیرو دوه میاشتو کې همدا خبرې سوي دي. یعنی نړیوال په وار ویلي کې چیرې طالبان په خپلو کړنلارو کې تغییر را نه ودی. یعنی میر په ځانګړي توګه میرمنو ته د کار او د زده کړې اجازه ورنه کې دوی به په رسمیت ونه پیژندل شي. دا خبره په وار سوي ده لکن طالبانو په دریځ کې تغییر نه دی راغلی. له بده مرغه طالبان یو ډول ډاډ لري او داسې وسانګېرل کېږي چې ځینې استخباراتي اړیکې دي د طالبانو سره. حتی د غربي هیوادونو هم چې هغه فشارونه چې موږ فکر کوو یا په ظاهرا په ځینو سټیجو باندې کېږي لکه د ملګري ملتونو د امنیت شورا کې چې وسوله هغه پر دې تاثیر نه لري. ځکه هلته ځینې مستقیمې اړیکې دي چې په هغه باندې وروسته بحث کولی شو. نو زه فکر نه کوم چې مستقیما همدغه د امنیت شورا ناسته دي او یا د موقف یا څرګندونې دي د طالبانو په دریځ کې دا خطر چې تغییر راولي.
مننه استاد صاحب. مایر سپ تاسو مخکې کلتوري مسلې ته اشاره وکړه. د سیاسي چارو د کتونکو شتمنۍ کړو خیل څرګندونه په دې ارتباط لرو بیا به تاسو ته راشه.
په دې باندې طالبان خو پوهیږي چې دا کوم زیاته چې دوی په افغان مېرمنو کې دا نه کلتوري توجیه لري او نه دا شرعي توجیه لري. دا فقط تر پنځه ملایان دي چې د هغوی خپله هغه سلیقوي برخورد ده. دنیا سره کله مخکې د افغانستان لومړی مېرمن یا ملکه لیدلې وه چې هغه ما څنګه څه ټولنیز ژوند درلود. یا مسلمه ویرسته کم شپېته کاله مخه له مغه قندهار نه دوه مېرمنې چې یو لومړی د صحت عامې وزیر او له قندهار نه انتخاب شول. همدارنګه یو بله مېرمن ولسي جرګې ته لاره پیدا کړه. دا کلتوري موضوع نه شي کېدلی. فقط هم د په قندهار کې پنځه شپږ نفره چې ناستې ځکه چې دوی مغه رقم په چاپېریال کې چې دوی شوي ښځه په د انسان په سر کتل شوي نه دي. او یا په کلیوالي ژوند کې هغه مېرمنې وجود له خپل حقونو څخه برخمنې نه دي. دوی په مغه ذهنیت باندې چلو شوي. متاسفانه په داسې مدارس کې درس ویلی چې زه مطمئنه یم چې له هغه ضعیف روایتونه دوی ته تدریس شوي دي چې اصلا هغه قابل د اعتبار نه دي.
مایر صاحب لکه څنګه چې اغلی کړو خیل ویل یو شمیر نور سیاسيون هم په افغانستان کې په دې باور دي او یا د شک کوي چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده له دې سره مخالف ته چنجونې مکتب ته لاړ شي او په ځینو نور طالبان بیا د سشته چې هغه د دې طرفدار دي او په دې پوهیږي چې د نجونو د مکتب موضوع ژر تر ژره حل نکړي دوی ته بستونې پیدا شي. ستاسو نظر.
سپر صاحب دا مسله داسې ده چې د موږ اکثریت د سیاسيون چې دي د مسایلو سره اکثر سیاسي برخورد کوي. کوم کسان چې مخالفین دي د نظام هغوی کوشش کوي چې منفي نقطې ورته پیدا کړي. خو زه په دې هغه یم په دې باور یم چې په هر حال انسان خپل هغه سیاسي تقوا باید نظر کې ونیسي او کوشش وکړي چې په هغه چې باور لري هغه څه چې ورته واقعیت خبرېږي. ما د کلتوري مسلې ته اشاره وکړه مخکې. اغه د سوه چې یعنی دا کله شي دلته داخلي بحران رامسته کی ځکه رهبری په کچه دا مسله حل ده. ځکه کار د
د شری نگانه او د افغانی کلتور د نگانه عدالت مشکل نه لري. خپل یو اساسیت ده، اساسیت دا ده چې همدا غزوان چې په سنگر کې وو شل کال 15 کال د سنگر کې وو، دې ته ممکن دا مسله قابل تحمل نه وي او د ذهني نگانه شاید د ذهن آماده نه وي چې افغانی جنۍ یو خارجي دفتر کې کار وکړي.
دلته دی مکتب موضوع ده، دلته دی مکتب موضوع هم ډیره مهمه ده. دی البته دی مکتب دی د او بخښې دی دفترونو په برخه کې ملګرو ملتونو په واضح ټکو ورته ویل دي چې تاسو کولی شئ چې دفترونو سره بیل کړئ.
خو بالکل، خو دلته یو نزاکت مسترازی، یعنی دا د غزوان مبارز ته د تحمل ورده ده، حتی د امکان لري چې د خپل د مبارزې سنگر ته تغییر ورکړي او هغې ته تقابل هغه استعداد او همت هم شته کېدای شي.
مایر صاحب وبخښئ، یې دې له خطر چې د تعلیم موضوع د ټولو افغانانو لپاره ډېره زیاته مهمه ده، حتی زه چې خبریال هم یم، خبریال خو باید د ټولو نظر ته په درناوي سره دا باید یو تعلیم یافته افغان ته تحمل نه ایسي د لور مکتب ته لاړ نه شي، یعنی دا واضح خبره ده. لیکن دا تاسو چې د نظر خبره کوي او دا خبره کوي دا هم مهمه خبره ده، لیکن یو چا چې شل کال په جګړې کې برخه اخیستې وي او هغه داسې یو نظر خپل کړی وي، نو آیا افغانان شل کال ورته انتظار شي چې د نظر تبدیل شي؟
د تحصیل او د کار مثلا شیبر صاحب دا بخصوص د مکتبونو او پانتونونو موضوع دا، یعنی اگر کوم وخت چې دغه نظر نیول شوی هغه وخت بالکل پوره شوی ده. هم از چې د مجاهدینو سره د امارت اسلامي د نورو سره ګورم، د خلکو سره او داسې نړیوالو نظر ټول تقریبا په یو نظر دي. ما تر اوسه داسې مخالف کس لیدلی نه ده چې په دې باره کې منفي نظر ورکړي. زویم که د اقتصاد مشکل وو، که چیرې د نصاب مشکل وو، که چیرې د مدیریت مسله وه، یعنی دوه کاله تقریبا پوره شول د ډېر وخت دا مسایل باید حل شوي وای. زه فکر کوم چې هغه د کوم شرایط هم چې د غونډه کې ورته خو د شوي د ډېر اسانه شرایط دي، د ښځو د کار په هکله او د تحصیلاتو په هکله، دا یو مشترک مسله ده. اگر د یو نگاره دا د افغانستان داخلي مسله ده، یعنی دا باید حل شي او دا ډېر ښه خبره ده چې دا منافع مشترک دي او ډېر اسانه دي. یعنی دا معنی زه فکر کوم چې باید نور حل شي. په هر حال
مننه مایر صاحب. اتمر صاحب، تاسو څه فکر کوئ که چیرته دغه د نجونو د مکتب مسله نور وزنډی شي، تاسو د پانتون د یو استاد په صفت باندې عواقب څرنګه ګوري چې د افغانانو لپاره به څومره درانه تمام شي؟
اول خو زه دا وانم چې وایم چې په افغانستان کې تعلیم، د ښځو تعلیم دا ډېر د پخوانه د سل یو سل شل کلونو راپه دې خوا جاری دی او دا کم کلتوري فرهنګي ممانعت نه لري، ځکه که درلودی په دغه سل کلونو کې د دغه پر ضد به خلک عکس العمل ښودلی وای چې د ښځو د تعلیم، د جنوبیانو د تعلیم پر ضد موږ خو هېڅ شی نه دی لیدلی. هغه چې تروریزم و، تیزابونه یې پاشول، هغه په مکتب کې هم پاشول، په لاره کې هم پاشول، په ښځو هم پاشول، هغه چې توریستي عمل کو، هغه هر چېرته یې کو، په نارینه یې کو، په ښځینه یې کو، دا کلتوري برخه زمونږ نه ده. یعنې موږ باید په اتفاق نظر په دې باندې قانع شو چې که څوک دا خبره کوي چې دا کلتوري ممانعت لري، دا معقوله خبره نه ده.
اتمر صاحب وبخښئ، لږ تر لږه په دغه بحث کې زه تاسو آزاد صاحب او مایار صاحب له دې سره جوړ نه یوسي دا کلتوري ستونزه ده، یعنی لدې سره موافق اوسئ نجونې باید مکتب ته لاړ شي او تعلیم وکړي؟ یعنی دا خپله څلور افغانان یو په دې بحث کې سره یو ځای، ستاسو ته خبرې په تایید می راوړي.
نو د دې مسلې نه وتیر شو، زه نه غواړم چې ډېر هغه باندې بحث وکړم. مشکل دلته یوازې د ښځو کار هم نه دی، د جنکیانو مکتب هم نه دی، دلته نور خبرې هم شته دي. په دغه شورا امنیت کې یو خو د همشمول حکومت خبره هم راپورته شوه، کله چې د دوی توافقاتو په هغه کې داسې لیکل شو چې بین الافغاني مذاکرات وي، او د دې نه به بیا یو همشمول نظام رامنځته کېږي. تا چې همشمول چا ته څه معنا لري زه نه غواړم په هغه باندې بحث وکړم. بل د اقلیتونو مسله وه، بل هغه د ترهګري ډلې وې چې دلته په دغه دوه کلونو کې دا پیاوړي شوي دي، ځای پر ځای شوي دي.
البته د امنیت شورا په غونډه کې وبښي روس او تنبای و د طالبانو ستاینه وکړه چې د داعش په برخه کې د دوی هڅې د ستایلو دي. د امنیت په برخه کې موویل چې دوی د پام وړ لاسته راوړنې لري.
دغه ستونزې په مجموع کې شته دي. مونته اوتنبایو دا خبره وکړه چې طالبان په امنیت د امنیت پر وړاندې کې بریالي دي. صحیح دا خبره مونږ منو، ټول خلک مني. بل خبره دا وکړه چې د تریاکو کوکنارو کښت راټیټ شوی، دا خبره بد. بل خبره د رشوت مسله او د فساد اداري، دا خبره منل کېږي که مشکل نه دی. لیکن هغه نورې چې مثلا د ترهګرې ځینې نورې ډلې دي لکه حرکت اسلامي ازبکستان، حرکت اسلامي ترکستان شرقي، جماعت انصار الله، تحریک طالبان پاکستان، القاعده، دا بیل مسله ده چې اوس یو سلسله تشویشونه او اندېښنې راپارېدلي دي. حتی د خپله د افغانانو تاسکه دی سوشل میډیا او دغه نور رسنۍ ته
چې خیر سوشل میډیا ته بنوزو چې اتمر صاحب سوشل میډیا ته بنوزو چې افغانان پکې عجیب غریب خبرې کوي کنه جین پکې یعنی زړونه تشوي، زړونه پکې تشوي.
زما هدف دا و چې دغه تشویشونه
شته. آزاد صاحب تاسو څه فکر کوئ؟ لکه څنګه چې معیار صاحب مخکې وویل، د امنیت شورا په غونډه کې کوم موضوعات چې د طالبانو لپاره یاد شول درانه نه وو؟ یعنی مثلا کله چې د یوناما مشره دا وایي چې ستاسو حکومت په رسمیت نه پیژندل کېږي که چېرته د ښځو د محدودیتونو په برخه کې خپل فرمانونه لري کړي، یو ډول نرم دریس نه دی ستاسو په نظر؟
شبه سوړان تر دې چې تاسو د پښتنې تلاسمه غواړم چې د مایا سره د ځینې خبرو په اړه باندې خپل نظر ولرم. لومړی خو دا چې دغه د سنګر مجاهدین چې ورته وایي دی وو هغه فکري ظرفیت ته چې وکتل شي، دوه کاله چې دی په واقع هم دی، نن هم د کابل په ښار کې داسې روان وي لکه په ژوند چې دی ښار نه دی. هغه بیچارهګان دا جرأت نه لري دی وو هغه ټول انتقاد چې تر اوسه توانېدلی چې لږ انتقاد وکړي، هغه دا یوه موږ ته ډوډۍ نه رسېږي او موږ مجاهدینو موږ شل کاجار کړی، موږ ماشونه زموږ قمندانان او والیان غلا کوي او خوري. دا پټه خبر نه ده، په دې باندې پوره نشته. خو هغه په دې کې نه دي د طالبانو خپل د معیار صاحب په څېر د دې طرفدار وایندویان هغه تلویزیونو کې راپورته کېږي. هغه وایي چې په تیرو شلو کلونو یا جمهوریت پر مهال باندې د کابل په پوهنتونونو او لیسو او مکاتبو کې فحشا و. دا په ښکاره په تلویزیون کې وایي د دې تر ټولو هغه نامتو ملا راپورته کېږي. د لمان په ماڼۍ کې هغه وایي چې ښځې حقونه داري چې ډوډۍ ورکه او کالي ورکه او دا وتا کنه. کله چې ستا د هغه تر ټولو خلور خلک هغه دا خبره کوي، هغه د سنګر هغه بیچاره پوه شي، هغه چې د سنګر ورته وایي هغه یو مظلوم دی چې مظلوم ځکه و چې هغه څه داسې جوړ کړی دی چې په ځان پرې بم تړي او د جهاد او د فتوا نوم ورکوي. دا خو موږ ولیدل چې څه د پاره جنګېدل او څه د پاره نن دی او د څه د پاره دا کار کوي. نه دا مسله داسې توجیه کېږي، نه دا یوازې د خارجیانو په دفترو کې د کار مسله د خارجیانو دفترو کې آخري پرېکړه وه چې د ملګري ملتونو د ایجنسیو په دفترو کې د میرمنې کارونه کې دا آخري پرېکړه. تر دې وړاندې د شپږم سره تر دولسم پورې ټولګي باندې څو دوه کاله وړاندې ترې غلا وروسته بیا لیسې او
د کار مسله آزاد شپ د کار مسله حتی د طالبانو په لومړی دوره واکمنۍ کې هم د ملګرو ملتونو په دفترونو کې میرمنو کار کاو. یعنی هلته دا مشکل نه و، هغه وخت دا مشکل
نه 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 په دغه رقم توجه کیږي لکه ځینې خلک توجه کوي. دا د مستاسو پوښتنه ده. ما په خپل مخکینۍ خبرو کې هم دا یادونه وکړله چې په تیرو دوه ویشتو میاشتو کې دا خبره هم دغسې کیږي. یعنې دا دریځ ډېر نرم دی په نړیوال سټیج باندې چې که طالبان دا ونه کړي نو په رسمیت نه پېژندل کېږي. هغه ورته وایي چې زه نه کوم من په رسمیت پېژنم. د یو هغه چې دی شیخ ورته وایي، امیر المؤمنین ورته وایي، هغه تر ټولو هغه نوخ به تر ټولو معتبر سړی شو دی مشر دی. هغه ظرفیت دومره دی چې هغه راپورته کېږي په سټیج باندې وایي په موږ یې سمبم واچول شي، موږ د چا دا نه منو. دا افغاني مسله ده، لکه مخکې چې دې ملګري ول چې افغاني مسله ده، دلته د بشر د حقونو مسله ده، دلته انساني مسله ده، دلته دینی مسله ده، دلته د خدای تعالی د احکامو د اوامرو مسله ده، دلته نړیوالو کنوینسیونونو مسله ده. او ته دې ته وایي چې داخلي مسله بیا که داخلي مسله ده، ته څوک یې چې دا پرېکړه کوي؟ ته څوک یې؟ تا په چا سلای درکړی دی چې
سلویش میلیون انسانانو د سرنوش پریکړو کې داخلي مسله ده. داخلي مسله چې بیا سلویش میلیون انسانان ته پریږدي چې هغه خپل
مانا نه آزاد سر
دی آزاد دی
مننه لوی خبرتیا وروسته به معیار صاحب ته ورشم چې هغوی هم خپل نظر څرګند
کړي.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
ازادي سپوکي پروگرام دی زحمت چې برساسو کوربایم پرې خبرونه کې په تخنیکی برخه کې ته روشن را سره مرسته کوي. موضوع مو ده چې ملګرو ملتونو ویلي دي تر هغه چې پر افغان شزو د طالبانو لګول شوی محدودیتونه په خپل حال وي تقریبا ناممکنه ده چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژندل شي. دلته مو د بحث لپاره په برلین کې د پانتون استاد اسحاق اتمر، د امریکا په ویسکانسن پانتون کې استاد نجیب آزاد، او له کابل د سیاسي چارو کتونکي محمد داود مایار ته بلنه ورکړې ده. مایار صاحب، کدی موضوع تر شو که همدغه مسأله د طالبانو د رسمیت پیژندلو مسأله وځنډی شي، او یا بل لور ته د مکتبونو او د ښځو د حقونو مسأله چې نړیوال یادې وي دا وځنډی شي، عواقب په افغانستان ته څه وي؟ دا خبره ډیره مهمه ده چې افغانان به څه زیان وکړي.
تاسو پوښتنه ډېره مهمه ده، خو یو څو ټکو ته غواړم اشاره وکړم. یو خو دا چې د آزاد صاحب ماشاءالله ښه اکاډمیک سړی ده، خو دا مسایل به لږ په آرامش سره یادوو، ځکه دلته خو یو تقریبا علمي فضا ده او دلته خو یو جنګي فضا به نه ځن جوړوو په احساساتو باندې نه کېږي. دا چې پرسه وایي چې ځینې مسایل د دوی لپاره چې د تحصیلاتو په اړه یا د ښځو د کار په اړه اخلاقي مسایل یادول کېږي، د ما په نظر دا نزاکتا یو مناسب کار نه ده که چېرې په خصوصي مجلس کې یادول کېږي. یعنې دا یو مشکل کېدای شي، ځکه د ناموسي او اخلاقي مسایل چې دي دا معنوي مسایل دي، او معنوي مسایل د فرد مربوط نه دي، د ټول اجتماع مربوط دي. کله چې زه د اخلاقي مسایل مکتب او پانتون کې یادوم، دا په دې معنا چې خپل خواندو په اړه منفي نظر لرم. دا مسایل باید میډیا ته ووم نه وځي او چېرې څوک وباسي. یعنې دا یو ډېر غیر مسلکي کار ده. او اتمر صاحب د تیزا پاشلو پکړه ویلې د کمونستانو په وخت کې د دې لپاره چې دغه جهاد د شوروي مقابل کې بدنام کړي، د یاره د خارد او استخباراتي کړی تیزا پاشي، او دا مسایل کول. حال دا چې د مجاهدینو په کمپونو کې جنتیان او لکان منظم درسونه روان وو، اول تک د دغه جهاد په وخت کې د مبارزه یعنی تحصیل تعلیم پکله دا ادامه درلودل په سختۍ کې. یعنې په دې معنا چې مجاهدین په دې باندې باور درلود، خو د سایز د بل طرف نه و. او د عواقبو په اړه شیبر څه باید وایي چې په دې کې شک نشته. تحصیل په اړه یعنی عواقب دومره منفي دي چې یوه ورځ تحصیل په یوه ورځ بېرته جبرانېږي نه. کله چې مو یوه ورځ د لاس ورکوو هغه په یوه ورځ نه کېږي، هغې ته حداقل کارشناسان وایي چې هغې ته شپږ ورځې په کار دي. یعنی که چېرې موږ 2 کاله تحصیل نه پاس پاتې کېږو، یو کلم د کرونا دپاره موږ پاس پاتې شو ځنې، یعنی 3 کاله، یعنی په دې کې تقریبا 15 کاله ته ضرورت لرو چې موږ بېرته جبران کړو. یعنی په دې کې باید موږ شپه ورځ تحصیل وکړو چې همدې مرحلې ته ورسېږو. یعنی دا د هر نګانه هغه دي، یعنی تاثیرات ډېر منفي دي او پاسانی جبران کېږي نه. او بل مشکل دا ده چې کله خویندې د تحصیل نه لرې شي، دلته دوی ځان ته یو کاري سیستم جوړوي، یا اکثر دوی واده کېږي. بېرته چې دغه مکاتب هم شروع شي، دوی یو ډېره برخه یعنی حتی 1.5 برخه دوی بېرته دغه تعلیم او تحصیل ته واده کېږي نه، ځکه نه وي آماده، ځکه دوی هغه سیستم سره بیا عیار کېږي نه. او په اقتصادي برخه کې هغه جامعه چې یعنی د روبین کشاف یا پسمانده ممالک چی دي، ته یو اقتصادي نظر دقیق قطع مشخصه دغه ده چې په اجتماع کې ښځې فعال نه وي. یعنی په خپل برخه کې په مغو کوم ځای چې د ښځو کار نه وي، په هغې کې ښځې فعال نه وي، یعنی دا اجتماع چې ده یو وقف مانده اجتماع ده، در روش نکوي. او دا داسې معنا لري چې په بدن کې 50% فعال نه وي.
مایر صاحب، دا ستاسو خبرې دقیقې دي، لیکن طالبانو حتی د دې امنیت شورا د اعلامیې په ځواب کې چې د خپل د بهرنیو چارو له د وزارت له ادرسه کومه اعلامیې خبره کړه، په یوه کې حتی همدې موضوع ته بیخي اشاره هم ونه کړه، یعنی نور موضوعات یې یاد کړل. کنه یعنی دلته د هغه افغانان چې لیک لوست سره، هغه افغانان چې دا وطن په ګران دی، هغه افغانان چې د دې وطن خیر غواړي، هغوی باید څه فکر وکړي او کوم سوالونه په خپل ذهن کې راوګرځوي؟
شبر شبر اول مسئله خدا دا چکله مونږ یو نظر ورکو ما مخ ولې شه سیاسي تفاهم په نظر کې ونی شو زیان زه کوم نظر ورکو ما یعنی په دې باور یم چې دا خبره چې کوم ان شاء الله زه به خلکو ته ملات ته او خدای ته یعنی په دې کې هغه نه او معلومات نه ومه زه به دا واقعیتونه بیان کړم او دا زموږ وظیفه ده نه حال دا چې د اجتماعي مسائل لسیدي چې هغه ته هر طرف سره انکشاف ورکول شي دا د کیفي مسائل او هغه دا خاصیت ده اوس کته چیرې ماته موضوع را کې ماته وایي چې ما یار صاحب په دې حق له ماته 15 منفي نظر ورته یعنی منفي طرف ته بوزه د تاسو ته لس منفي نظر در کول شم هر موضوع چې تاسو وخی او عمر ته ځکه 15 لس مثبت هم پیدا کول شم
یعنی تاسو مطلب دا دی چې د اعلامیه کې نه اعلامیه کې اصلي موضوع د امنیت شورا په غونډه کې نړیوال ورته وایي مکتبونه خلاص کړه د شوز اونجونو حقوق ورکه لیکن په اعلامیه کې ستاسو اشاره نه ده شوی آیا دا یو نیمګړی اعلامیه ده که دوی نه غواړي چې دا موضوع یاد کړي حتی زه یو بل موضوع هم تاسو ته یاد کړم په وروستیو کې له طلوع نیوز سره د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست مجاهد اوږده مرکه لرله مثلا کله چې د تعلیم موضوع یاد شو لدی پیغلی شو هلته ډیرو خلکو پوښتنې وکړې تاسو په کابل کې ژوند کوي او د طالبانو له دریځه دفاع هم کوي ولې دا موضوع باندې دوی سترګې پټوي
شیبر صاحب د مجاهد صاحب مرکه مکمل ما واورېدله او دغه غونډه هم چې دا هم تقریبا مکمل واورېدله په دغه غونډه کې هم داسې برخورد وشو په ډېرو ځایو کې چې ما داسې احساس کولو کله ځان څخه سوال داسې پوښتنو ته پیدا شوله چې د خلک مسلکي نه دي د مفاهیم په مفاهیم باندې پوهېږي نه او کله کله داسې برخورد کوي چې متضاد د خپل دماغ کوم اصول شي دغه خلاف روان دي خو بیا هم د ځان سوال چې نه دا کسان پوهېږي دا مسلکي خلک دي خودی د خپل منافع مطابق تعریف کوي یعنی دا موضوع تعریفوي د مثال په ډول مخکې اتمر سره یاد کړل د دغه قومي حکومت
دا موضوع د تعلیم ده دا خو بیا بحث بلی خواته زی بحث بلی خواته موضوع د تعلیم ده یعنی د تعلیم له مسلې طالبان ولی ځانونه بس نړیوال ورته وای حکومت په رسمیت نه پیژنم امکان چې په رسمیت ونه پیژنم افغانستان د قهقرا په خو رواني شي د افغانستان ممکن ثبات لمنځه لاړ شي دغه نسبی ثبات چې مراخله دی په طالبانو ممکن ډیر سخت بندیزونه ولګول سي د افغانستان وضعیت نور هم خراب شي د تعلیم د علمي عواقب تاسو هم تشریح کړل مخکې اتمر صاحب هم توضیح کړل لیکن دوی دا مسله نه یادی په هر حال اتمر صاحب که تاسو نظر واخلم څه فکر کوي چې دغه فعلي وضعیت چې په دې شکل باندې روان دی آینده څنګه تاسو ته ښکاري آیا فکر کوي بیا هم که سم یو څه تکرار سوال دی خو بیا هم فکر کوي چې د افغانان په خپل کس سره یو څه نظرونه سره نږدې کې چې یو بل ته جنو غشتنو تیر شي او نتیجه دا شي چې افغانستان دایمي ثبات خواته روان شي
وري دلته اوس طالبان بعد نړیوال غشتنې ومني طالبان ته په کار ده چې یو قدم مخته ولاړ شي دا چې زه دا نه منم هغه نه منم هغه نه منم څه چې زه وایم دا ټول رښتیا خبرې دي دا خپله د منطق نه لرې خبره ده چې هر څوک په خپل خبره مایانې او وایي چې دا کوم خبره چې زه کوم دا صحیح خبره ده او تاسو باید دا خبره ومنئ دا افغانستان انزوا ته بیي دا افغانستان بدو حالاتو ته بیي دا افغانستان تجدیدیي دا افغانستان اوس هم دغه امکان شته دی چې اول خو دغه د بشري مسایلو مرسته دی چې نړیوال اوس دومره په طالبانو باندې فکر نه کوي په دې باندې فکر کوي چې دننه په افغانستان کې تر 10 میلیونه پورې محتاج خلک دي په اضطراري حالت کې دي په فقر کې دي کار نه لري که دلته اوس زه پوښتنه وکړم د معیار صاحب نه که دومره اسلامی مسائل په نظر کې نیول کیږي هغه خزه چې د نانوایی په مخ کې تر نیمو شپو پورې د یو مړی ډوډۍ په خاطر ناستې د دوی حجاب او د دوی د خزه احترام او دا چې موږ وایو د خزه د احترام خاطر د هغه خزه احترام چې هغه د کراچی تر شا ولاړه ده او 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 ترکاری خرڅوي د هغه خزه احترام چیرته دی کوم چې د سړک په غاړه ناسته بوټان رنګي نو راځي تاسو هغه اول جواب پیدا کی چې مونږ د خوځو د احترام خاطر د دوی عفت او عزت د خوند کیدو په خاطر دغه تصمیم نیولای تر څو چې دغه ټول شرایط آماده نشي مونږ تعلیم ته اجازه نه ورکو. کته چې دغه شیان تنظیمولی شي بیا ستاسو خبره سیده. نو که ستاسو څه ورته راشم افغانستان به انزوا ته لاړ شي. اوس هم د دې دپاره چې ملګري ملتونه او نړیوال د دې لیواله دي چې د غریبو بېواسو محتاجو فقیرو کسانو سره مرسته وکړي، دغه فرصت او زمینه طالبانو ته مساعد دی چې دوی د دغه نه د یو فرصت په حیث استفاده وکړي او نړیوالو سره دوی خپل روابط جوړ کړي. تاسې وګورئ کله چې عرب جاهلیت کې، یعنی کله چې په عرب کې دومره جاهلیت رامنځته شو چې دوی خپل لورګانې ژوندي ښخول، نو هغه وخت کې خدای دوی ته پیغمبر واستوه. نو تاسې وګورئ چې دا د ښځو مسله، د نجونکانو مسله، حتی زمونږ شریعت ته خدای ته څومره مهمه خبره دی چې په نور هېڅ شي کې هغه پیغمبر واستوه، لیکن کله چې عرب جاهل دوی خپل لورګانې ښخولې، نو هغه وخت کې چې دوی ته پیغمبر راوستو. نو اوس دا نه اسلامي صبغه لري، نه شرعي صبغه لري، نه بشري صبغه لري.
مننه اتمر صاحب، مننه. یو اوریدونکو انتظار پاتې شو د زنګ وهلی دی. آزاد صاحب وبخښئ، تاسو به بیا راشم. د دې اوریدونکو څرګندونې هم سره اورو. آزادي په صفو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ز سیف لا خاموش ته زبل ولې تم تاسو سره تماس نیولې دي. سلامونه تاسو ملونو ته، تاسو ټول اوریدونکو
مهرباني.
مننه. زما یو نظر داسې دی، نه پوهېږو موږ خپل د عام وګړي، موږ نه پوهېږو چې د بین الملل او نړیوال د دغه افغانستان له ولس سره کومه تضاد یو کوم ستونزه مشکل لري، او که د دې نظام له کړنو سره، او دا خو داسې چلن کې که د نظام رواخوم له موږ سره ستونزې لري، که نړیوال رواخلم له موږ سره ستونزې مشکلات لري. د ډېرو ټولو ستونزو مشکلاتو کړاوونو زغمونکي عام ولس ده او ملکي وګړي دي. خو پاتې سوه دوم د ښځو خبره، ښځې ډاکټرې ته ضرورت شته. مثلا همدا اوس که تاسو معلومات وکړئ په جنایي بخش کې په نظام کې زنانه شته، هلته اجازه شته ورته، دلته ښوونځي ته اجازه نه شته ورته، موږ نه پوهېږو. هلته اجازه یې، دلته د تعلیم کوي ورته اجازه نه ورکوي. موږ دې پوښتنې جواب چا موږ ته نه درکړی چې په څه خاطر. واضح باید دولت وایي چې په دغو دلایلو سره موږ ښځو ته اجازه نه ورکوو د کارو د تعلیم. او که امر ثانی د امر ثانی تر څه وخت امر ثانی ده، دا تر کوم امر ثانی د امر ثانی به د وخت موقت وخت د پاره دوی په عموم کې امر ثانی معلوم نه ده، تر امر ثانی پورې، تر امر ثانی پورې. دلته دوی وایي موږ ټول شرایط د رسمیت پیژندلو پوره کړی دي ورته، دا ادعا کوي. هلته نړیوال وایي دوی د رسمیت پیژندلو شرایط نه دي پوره کړی. رسمیت پیژندل که په پټه سي، په پټه خو پیژندل سوی ده. $40 million روان دي، هغه خبره مشکل نه لري. نور بخشو کې ټول روان دي، پاسپورټونه او کوم شان چې مثلا هغه دغه جمهوریت چلیږي په هغه نامه مختزي خپل کوي، مالیات او محصولونه او په ولس باندې لاستنګي زور او زیاتۍ، دا ټول روان ده. موږ نه پوهېږو د خپل دولت مدم له ولس سره راخیستې ده، نور دیم له ولس سره راخیستې ده. دغه ټول ولس حیران یو، که هر درد، که هر کړاو ده، که هر زغم ده، که هر ستونزه، هر مشکل ده، په دې ولس باندې راځي. که بیکاري ده، که غریبي ده، داسې خویندې مو لیدلې دي په بازار کې راوځي خیر ټولوي، یو شیخ پروشي په هغه باندې نه شرمېږي، په هلته بیا دا نه وایي چې دا ښځو حقوق چیرته دي، او دلته بیا وایي چې تعلیم ته دې نه ځي، دا دلته بیا وایي کار ته دې نه ځي. موږ په دې بخش کې چې هغه د ښځو ضرورت وي، اړتیا وي، په هغه بخش کې موږ موافقو چې باید زنانه کار وکړي. د دې په ځای څوک غواړي چې یو خپل زنانه مریض، مور، خور یا اولاد زنانه مریض نارینه ته ورولي؟ دا څوک غواړي؟ څوک غواړي چې خپل مریض نور ملکونو ته ولیږي؟ نو هر خوا کې افغانان ستونزو سره مخ دي. موږ هم ورته حیران پاتې وو.
خاموش کوله، مننه چې په خبرونه کې مو برخه سره واخیسته. آزاد صاحب، که تاسو ته راشم، د دې اوریدونکو څرګندونې مو هم واورېدې. د ستونزو د حل خاطر، البته مخکې تاسو د معیار صاحب ځینې خبرې رد کړې، معیار صاحب ځینې ستاسو خبرې رد کړې، لیکن څه فکر کوئ چې کله دغه زمینه برابرېدی شي چې افغانان په سیاسي لحاظ باندې خپل وطن رد نه کړي، یعنی د وطن ګټې ته لومړیتوب ورکړي؟ آزاد صاحب،
د افغانیت تعریف وسي نو هغه تر ما تاسو بهتره معلومه ده او ژور بحث دی چې افغانیت څه ته وایي او د افغانستان ملي ګټې څه ډول باید خوندي سي یا څونه یو څوک ورته وفادار وي. چې هغه له بده مرغه په ډېرو کم افغانانو کښې لیدل کېږي، ځکه هغه سیاسي شعور ډېر ټیټ دی او څوک چې نه په واک کښې دي هغه خو بېخي د فکر تفکر نه لري. مخکې یادونه وسوله چې دلته ټول اکاډمیک ملګري سره راټول یو اکاډمیک هغه دی محیط دی په دې اکاډمیک محیط چاپېریال باندې چاپېریال کښې باید دننه خبرې وشي. نو په اکاډمیک چاپېریال کښې باید په ډېرې سپین سترګۍ د دغسې جهالت د دغسې ظلم د دغسې جبر توجیه ونیسي. زه تاسو ته په مستند وایم، ګورئ خبره د ښځو د تعلیم نه ده چې د ښځو د زده کړو ده، خبره د افغانستان د تعلیم ده، د افغانستان د زده کړو ده. طالبان د زده کړو سره مطلقا دښمني راخیستې ده او افغانستان هره ورځ پیړۍ شاته بیایي. د بېلګې په توګه کابو کال وړاندې د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ډېر په ښکاره وویل چې د پوهنتونونو کښې د استادانو د مقررۍ هغه معیار څه دی، هغه چا چې دوه درې چاودنې کړې دي دي هغه امتیاز تر ټولو لوړ دی. په ډېر ښکاره همدغه د لوړ زده کړو وزیر وویل چې په پوهنتونونو کښې د استادانو هغه الکا چې د جمهوریت راهیسې په پوهنتون کښې استادان دي هغه باید فلټر سي، په هغو کښې داسې کسان چې هغه د جهاد او طالبانو سره مثلا هم فکر نه وي هغه باید د پوهنتونو وایستل سي. دا په ډېر ښکاره وویل شوله چې په پوهنتونونو کښې هغه د دې د پوهنتون رئیس ستاسو هغه د کابل د پوهنتون چې څوک یې رئیس ټاکلی دی هغه څرګندونې به ستاسو په یاد وي چې ساینسي مضامینو باندې نقد وکوي او دلته اسلامي نصاب یخي نو دا به اسلامي نصاب را ځي. یعنی د تعلیم سره دښمني او د راپورونو له مخه یوازې د کابل پوهنتون اویا اکثر استادان له هېواده وتلي دي. تاسو فکر وکوئ همدارنګه معلمین له هېواده ووتله، هغه روشن فکره چې په تېرو شلو کلونو کښې زیدول سوي وو اویا اکثر یې د هېواده وتلي او باقي ډېر شته د هېواده د وتو هڅه کوي. او هغه چې یو وارې ووځي یو ځای چې یو مناسب د افغانستان د ژوند په تناسب باندې یو بهتره ژوند ولري هغه بیا کله را ځي، اولادونه یې بیا کله راځي. افغانستان یې مطلق جهالت ته تیل وهي. دا د سیاسي بحث خبره نه ده چې دلته به سیاسي نزاکتونو ته وکتل سي، اکاډمیک چاپېریال ته وکړل شي. دلته د 43 میلیونونو انسانانو د ژوند مسله ده. طالب مطلق جاهل دی، طالب مطلق د افغانستان سره دښمني لري، د افغانستان د خلکو سره د زده کړو دښمن لري. هغه وچې دا اوس موږ وینو. او د خاموش د خبرو په هکله باندې دا درد د درک وړ دی، دا درد موږ احساسوو، دا واقعیت همدغه دی. د افغانانو سره تر ټولو لویه دښمني طالبان یعنې په خپل افغانان یې کوي. هېڅ هېواد په نړۍ کښې هېڅ هېواد د بل هېواد د ګټو دپاره خپلې ګټې نه قربانوي. هر هېواد خپلې ګټې لري او خپلو ګټو ته په کتو خپلې داخلي او بهرنۍ پالیسي پلي کوي. د نړیوالو څخه اصلا د هغو یادول لا مناسب نه دی چې موږ ګیله ځینې وکړو یا توقع ځینې ولرو. دننه په افغانستان کښې چې ستاسو پوښتنه هم په دې کښې راخلمه، د افغانان چې کله به وتوانېږي چې د افغانستان ملي ګټې ته ژمن پاتې شي او د پیو ټغر باندې راټول شي، له بده مرغه دغه مسله ورځ تر بلې دا وطن لا زیاتېږي. وطن ځکه زیاتېږي چې سیاسي شعور هغه مهال یو څوک لرلی شي چې هغه د لوړې زده کړې ولري، هغه د پوره زده کړې ولري. او د زده کړو سره دښمني هره ورځ روانه ده. زده کړو څخه افغانان هره ورځ محرومه کېږي. کله چې د زده کړو څخه محرومه کېږي د سیاسي شعور څخه محرومه کېږي. کله چې یو څوک سیاسي شعور نه لري هغه نه توانېږي چې خپل د هېواد او د ملت هغه ملي
ارزښتونه تعریف کړي. مننه د دې له خاطر چې دا بحث تر ډېره پورې د امنیت شورا د غونډې په ارتباط دی. بېرته په دې غونډې ته داسې راوګرځو چې د سیاسي چارو کتونکي عمر داودزي ازادي راډیو ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې په ارتباط او د ورته نورو غونډو د اهمیت په ارتباط وویل. دا څرګندونې سره اورو بیا بحث ته راګرځو.
دا غونډه هم مهمه ده، د دې نه مخکې غونډې هم مهمې وي او د دې نه پس به هم وي. د مې په میاشت کښې د ملګرو ملتونو سرمنشي په دوحا کښې غونډه ونیوله چې ټول هغه ملکونه چې خاص استازي لري افغانستان دپاره هغه یې مېلمه کړي وو. بیا د هغې نه پس په امنیت شورا کښې بحث وشو. بیا هلته اعلان وشو چې په 21 جون به د بندو دروازو یو غونډه وي. نو دا غونډې داسې یو حیثیت لري لکه دیوال چې جوړی او یوه خښته په بله خښته ږدي. د دې معنا دا ده چې په طالبانو باندې ورځ په ورځ به فشار ډېرېږي. یعنی د مشر طالبان مشرانه باندې تحریمات به ډیریږي، خو د دې په څنګ کې تعامل به جریان لري او د دې هرې غونډې نه پس به بیا دوی یو میکانیزم باندې بحث کوي چې د دې غونډې پایلې څنګه طالبانو ته ابلاغ کړي، څنګه یې ور ورسي چې هغوی متوجه شي چې په دا کوم لار چې روان دي دا د نړۍ سره د مخالفت لاره ده. یعنی دلته دوه اړخه کې طالبان مخالفت کې روان دي، یو خپل ملت کې، ملت یې په طالب او غیر طالب تقسیم کړی دی. طالب خو خپل یو اقلیت دی، ملت خو ډېر لوی اکثریت دی، دا تقسیم یې راوستی. بل خواته په نړۍ کې اوس خو تقریبا هیڅ هیواد د دوی څنګ ته نه دی ولاړ، که ولاړو خو چا به په رسمیت پېژندلی و.
د عمر داوزی څرګندونې وې، مایار صاحب څه فکر کوي چې دا رقم نورې غونډې هم که جوړې شي په افغانستان کې به او طالبان هم له خپل دریځه په شان شي، ستونزې به ورسره زیاتې نه شي او که زیاتې شي حل لاره به یې څه وي؟
شبر صاحب، زما په نظر یعنی بهترین فرصت هم دې ته برابر شوی ده. یعنی یوې نقطې ته راغلی دي، یعنی یوه آسانه نقطې ته، یعنی په دې باندې سازمان ملل هم راضي کیږي او دغه شرط د رسمیت پیژندل لپاره څو قدمه مخته ځو. په دې باندې ملت هم راضي کیږي او موږ او تاسو د کوم کسان چې په دې اړه کې هم نظر یو او په دې باندې میس کې، یعنی دا به یعنی بهترین شرایط وي د دې لپاره چې هم موږ په رسمیت پیژندل شو او هم خپل یعنی د دې موږ یعنی ملي ګټې دي تحصیلات مثلا. یعنی شبر سه واقعا زه ډیر خسته کیږم چې کله یوسف ما نور په اکثریت رسانو کې د پښتنه کېږي د نجونو د زده کړې په اړه پاړه خو زه د دې نه دفاع نه شم کولای. ځین وخت ډیر راغلی دی چې دا مشکل نور باید هر شي هم رسانی وي، که اقتصادي رقم مشکل و که کلتوري و یا که انصاب مسله و دا اوس باید حل شوی، یعنی تر هغه باید شروع شي. شبر سه که اجازه وي ګوره، دلته په دې غونډه کې نور ډیر مهم مسایل مطرح شوي دي او په ډیر عجیب شکل مطرح شوي دي. مثلا مطلق قومي نظام حکومت یاد کړی ده، یعنی دا ډیر عجیب ده چې مثلا د دومره یو غټ سازمان د طرف دا مسله یا دیگه قومي حکومت یا دیگه حال ده چې د اکثریت او اقلیت بس د قومي اکثریت او اقلیت بس دلته مطرح شو، چې یعنی دا یو سیاسي منطق اصلا نه لري. د اقلیت او اکثریت یعنی قومي نگانه، یعنی دا په خپل دموکراسي کې یعنی وجود نه لري، یعنی اقلیتونه او اکثریتونه.
یعنی کچری سره قوم ته مایا سه په دې برخه کې چې کله د ملګرو ملتونو مخکې هم نظر سرګن کړی دی، هغه دا وایي چې د طالبانو اوسنۍ حکومت په هیڅ نړیوال چوکاټ برابر نه دی. حتی یو لوی جرګه هم نه دراغوشتي چې دوی حکومت تایید کړي، یو اساسي قانون نه لري، حتی دوی خدای انتقاد هم پی کوي چې پایتخت نه لري، نیمه په قندار کې ناشته، نیمه په کابل کې ناشته. دغه شان بیا دې ته زمينه برابرې سي د افغانستان غونډې یو وطن چې مختلف قومونه وو پکې ژوند کوي، دوی دې ته ترجیح ورکي او یا دا وړاندیز وکړي د وې ماقتې مودې لپاره پکار دشي د ټولو افغانانو په استازیتوب یو اداره رامنځته شي تر څو د افغانانو مشکلات حل شي. فکر نه کوي چې اصلي ستونزه په دې کې هم ده؟ خپل طالبان هم دا وایي چې نه پوهېدو چې کابل ته نه نوځو او که داخل نشو، خو د دې له خاطر چې امنیت خراب نشي داخل شو، له هغه وروسته چې داخل شو حکومت قبضه کړو، دغه ستونزه هم شته. مایرس
شبر سره قانونی چوکات چې دغه شته نظام شکلونه مختلف دي. یعنی سید چې هغه وختیر مسله ده، یعنی موږ ابل نظام هم چې کله امریکایانو د دومره هوادونو سره افغانستان باندې حمله وکړه، یعنی هم دومره پیشرفتونه چې په دوه کالو کې طالبانو یوازې وکل، یعنی هغوی ونه شو کولای چې په اولو کلونو کې حتی یو نفرم آماده کړي. یعنی دا یو هغه ده وخت ګیره مسله ده. خود ما اشاره یعنی دا مسایل و چې ولې د دومره غټ سازمان د طرفه غیر مسلکي مسایل مثلا یا دیږي او د خپل اصول خلاف مسایل مطرح کیږي. مثلا وایي چې د حکومت مردانه ده، حالا چې دوی په خپل اصول کې راضي، یعنی زنانه او مردانه کارون دی خپل تقسیمه ای چې ظریف او واړه کارون زنانه دی او ثقیل او غټ لوی کارون چې ده مردانه دی. سیاست یو هغه کار ده، یو ثقیل کار ده. دلته د اتوب د استعمال مسله راځي، نه د دوه هوادونو د جنگ مسله راځي. آیا
د یو خدا خو ټوله دنیا په یو خوروان و مایر سپ ټوله دنیا په یو خوروان ده مش په بل خوروان یو اتمر سپ ته د مایر سپ د سرګندونو په باره کې کستا سو نظر وخل
ګوري واکه دلته یو جفا شوی د پښتنو د قوم سره او په دې اعلامیه کې دوی راغلی چې طالبان پختون محور دی طالبان پختانه د پختونو نمائندگان نه دی او پختون خو تقریبا 30 میلیون اخو او دیخو ولسته او دا داله خو د پختونو نمائندگی نه کوي چې اوس دا داله په پختونو باندې دوی راړي دوی طالبان داسې یوه ډله ده چې تاسې ویني په هیڅ نوه دوی نمائندگی د پښتنو نه کوي دوی کې به پښتانه وي لیکن په دې معنا نه دی چې دوی د پښتنو نمائندگان دا یعنی ما دپاره حداقل ډېر آزار ورکوونکی یو خبر دی چې زه په دې باندې بیا متاسف یم چې بیا پښتنو باندې دوی یو ګزار په یوازې د دې چې هغه حقایقو ته دوی ولاړ شي په یوازې د دې چې وګوري چې تروریزم د کوم ځای نه راغلی د تروریزم جرړې چیرته دي آیا دا قومي جرړې لري او یا که دا یو ډله ده یو سازمان دی چې د دې شاته لوی لوی استخبارات ولاړ دي دا ګناه بیا ولې پښتون بېچاره باندې خلک اچوي او داسې فکر کوي چې طالبان د پښتنو نمائندگان دي زه دې ټکي سره کاملا مخالف یم طالبان د پښتنو نمائندگان نه دي پښتانه بیل دي پښتنو باعزته قوم دی دي که پوهان شته دانشمندان شته شاعران شته سیاستوال شته ښه پوه کسان شته لکه د افغانستان نور قومونه غوندې نور شریفو قومونه غوندې لکه هزاره او ازبک ترکمن بلوچ او ایواق او تاجیک پښتانه په افغانستان کې دغسې قوم دی لطفا دغه تور دی په پښتنو باندې نه پورې چې طالبان د پښتنو نمائندګان یا د طالبان فکر د پښتون فکر دی.
مننه اتمر صاحب. آزاد صاحب که ستاسو نظر واخلم د دې امنیت شورا د غونډې په برخه کې چې مایار صاحب هم اشاره ورته وکړه او اتمر صاحب هم تاسو څه پیور زیاتوئ؟
ما یو څه دا ونه هم وکړ چې امنیت شورا په کونډه څنګه نو نه نیو چې د لو دې چې د ظریف کار او د ثقيل کار یادونه وکړه او د اټم یادونه وکړه نو چې د اټم بحث دی اټم د سنره چې چملا دې په مدرسه کې جوړ کید هم درس د کړو د لارو خو هیوادونو اټم تر لاسه کړ دی بل بحث دی چې اوسنی اثر کې طالبان باندې چې کوم بریدونه دا اوس وی دي هوایی بریدونه رټون بریدونه دا 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 په خلیج کې مندنی ختیځ کې ناست یا پکې شتوی کې ناس یا په نورو هیوادونو کې ناس ډېرې پیرلې انجنې په یو بټن باندې طالبان باندې حمله کړې ده یو بټن باندې یو سویچ ټینګ کړی دی او الزاویری وجود یې غوړه کړی دی دا دا د جنگونو کې اوس کېږي د جنگونو دی چې ټم بمبې څو په شا اخلي او په نارینه کې ډېر فزیکي توان دی او ښځې کې توان څه خو دغه بدبختانه دغه ډول طالبان خپل مسایل دغه رقم توجیه کوي د پښتو مسله چې راغله طالبان دا ټول ښکاره خبره ده د دین خلکو کاغه په ملګر ملتونو شورا کې چې وی یا نور غږیان وی بدبختانه د افغانستان د مسایلو سره بلد نه دي او دومره څېړنو تحقیقات نه دي کړي طالبان یو ایدیالوژي ده د طالبانو د القاعده او د داعش او همدارنګ د نورو ترهګریزو ډلو کاغه ترکمنستان هغه وی چې ترهګری رالي بي کاغه د ازبکستان کې غلا شکرته به وږي چې محمد یو پاکستاني طالبان دا یو ایدیالوژي ده د دې څخه څوک انکار نه کوي په هیڅ انوان یو څو زره کسان او 500 زره د دې په وینا چې په تا بیا زره کسان دغه ملګری ملتونو د امنیت شورا د راپور لمخې چې اویا زره طالبان دي اویا زره طالبان په هیڅ انوان د اویا میلیونو انسانانو اغنیست کولای شي څو مس کولای شي څلور مونږ په پښتانه یوازې د خطا اخواته دي نو لهدازه د په دې باندې هغه د معلوماتو د کمښت وجدا بدبختانه او دا نشي کولای چې یعنی دا تاسو دی ولګي چې همدارنګ لکه چې په تیر کې دوستم او جمعیت دو خلکو د تاجکانو سره څه څه کولای طالبان د پښتنو سره څه څه کولای لکه څه چې مهم دي څه چې مهم دي هغه دا دي چې په نړیوال سټیج باندې پښتانه په ځانګړي توګه د ټولو لري قرباني هم پښتانه دي اول مکاتب هم د دې په سیمه کې باسه لکه تر شو کولونه کې ټول و هم دی وژل څول نن هم چې څونه هغه هدفي وژنې کیږي ډیرای به د پښتنو په سیمه کې هغه مدني فعالین چې د دې په مابس کې باندې کیږي واځي په دې باندې چې هغه کټولني د رسنیو باندې سالم نخت کوي اکثره پښتانه دي نو هغه پښتانه چې څنګه یې توګه په غربي هوادونو کې دی په تیرو دغه دوه کلو کې راغلي د شمیر هغه کولای شي چې خپل هواد او خپل خلکو لپاره په دغه هیوادونو کې څه ناڅه لابي وکړي او د خلکو یا د هغه هیوادونو هغه دریز فکر یا معلومات یا په پالیسۍ کې تغییر راولي. په ټوله کې په لنډه کې باید وویل سي چې د ملګرو ملتونو دغه ناسته هم د تیرو نورو نړیوالو ناستو تیر وکه، هغه په ترکیه کې وکه، هغه د ملګرو ملتونو که هغه د متحده ایالاتونو د امنیت د شورا یا د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ناستې وي یا که هغه د متحده ایالاتونو د ولسمشر څرګندونې د افغانستان په اقلمنه یا د هر غربي یا غیر غربي بهرني هېواد کومې څرګندونې وي، همدا خبرې وي، همدا تکراري وي که طالبان نجونو ته د کار اجازه ورنه کړي او د زده کړې اجازه ورنه کړي نو دوی په رسمیت ونه پېژندل شي. نو لهذا اوس مهال د دغه ناستې تاثیر نه لیدل کېږي تر هغو پورې چې هغه هېوادونه په ځانګړې توګه متحده ایالاتونه چې کومې اړیکې د طالبانو سره لري او د تېرو درې میاشتو د طالبانو د ملي امنیت وبښې د بیا استخبارات جي ډي آی ورته وایي د یو مشر وسیق په قطر کې پرو دی درې میاشتې د والتر امریکایانو سره لیده کاته کوي، هلته پیسې روانې دي. نو په دغه اړیکو کې په دغه پالیسیو کې په دغه دریځ کې تغییر راشي هلته به تغییر راځي، که نه د ملګرو ملتونو په ناستو
مننه استاد صاحب. د دې له خاطره چې د بحث روسیو شیبو ته رسېدلی یو اتمر صاحب که ستاسو نظر واخلم، څه باید وشي چې تغییر راشي لکه څرنګه چې آزاد صاحب یو نظر ورکړ؟
زمار داسې دی چې نړیوال هم صادقانه عمل نه کوي، مخصوصا غزبر ځواکونه امریکا او د دې ملګري هیوادونه دوی کجدار او مریض برخورد کوي. او لکه چې آزاد صاحب هغه ځینو مسایلو باندې اشاره ورته وکړه، کله چې دوی پیسې ورته لیږي، کله چې د دوی معاونه ریاست استخبارات راځي دوی سره ویني، کله چې دوی پټ اړیکې سره لري، کله چې دوی پټ سفرونه کوي راځي.
احمد صاحب وبخښئ، خو که دغه پیسې ونه امریکایان ونه لیشي نو خو په افغانستان کې هم فقر زیات شوی دی، نو عام خلکو څه ګناه کړی دی؟
زما هدف دغه 30 میلیونه نه دی، دغه نور ناس دي چې هغه ته اشاره وسو په قطر کې چې دغه امریکایان راځي د استخباراتو معاون راځي د استخباراتو رئیس راځي، بیا د کابل نه ورځي، بیا د ملي دفاع وزیر ورځي، بیا د پی وزیر
داخله ورځي. ازادي راډیو دا راپورونه نه تاییدوي
ګوری په دننه په کابل کې دا سراج الدین اقانی سره چې د امریکا نمائنده ناستو دا خو تاییدوي، د دې خو اخبارونه وتلي دغه کسانو سره خو دوی
بیا په دې اتمر صاحب خو باید خبرې خو وشي.
ګوری خبرې خو وشي، لیکن په هغه ستراتیژي باندې خبرې وشي کوم چې دغه اعلامیې دوی صادرېږي، او خانه بیا خیوانه تغه خبری کهی وست طالبان پسی یاد دانه کهی یاد اغا
نکهی. ما نه اتمر صاحب، مایار صاحب نظر با مواخلمه چه دوی چه باید مایار صاحب چه باید وشی؟ وقت کم دهی تقریبا یا دیش سانی لرو تل بیش سانی.
شیور صاحب آزادات مخکې د نقد خبر او که نقد یو ډیر ښه سالب کار دی، خو زه دا وایم چې آزاد صاحب نقد به کوو خو نقد به نه وهو. دا به یو چوکات کې د کلاسیک میډیا ترازی د ځینې اصطلاحات دي چې هغه قید یې هغه باید ونیول شي. خو په هر حال د
خیر تاسو چې په خپل منځ کې به سره جوړیږي، نو د افغانستان مسله به څرنګه حل شي؟ و مایر صاحب خو تاسو نظر واخلم لطفا. نه مهرباني،
نظر دا چې دی ویل چې طالبان پښتانه دي یا نه دي، خو په هر حال طالبان اکثریت پښتانه دي، په دې شک نشته. خو طالبان یو هغه جریان نه ده، یو قومي جریان نه ده، یو انقلابي جریان ده. په دې مبارزه کې چې هر چا سهم درلود، کوزبک وي که تاجک وي که هزاره وي که هرڅوک وي، هغوی یو دوست په نظام کې سهم لري، او دا یو انقلابي دوه کلن یا د یو انقلابي هغه ده نظام ده چې انشاءالله ملکي طرف ته مونږ ځو. ته دېجې پرزه اتمر سه وازاد چې سه موافق یم، او دا چې د یو ډلې یو نظام ته یو مبارز هغه مبارزینو ته چې اشغالګران د زرګونو کیلومتره لرې راغلي.
نه نه
دته توریزم وایي کنه، یره دی
امریکا اخر بیا بل موضوع شم. دا به تر دې چې په دې موضوع سره موافق شوي، بس په دې هیله باندې چې نور افغان انجلې مکتب ته لاړ شي. دا خبرونه رانغاړو تر بل خبرونه مزاحمت شي ور په خدای سپارم.
شفال غلی ای نازولی میروم شیخی خالونه ای مردانه ری شفال غلی ای نازولی میروم شیخی خالونه ای مردانه ری در پده جان رو مزه زان و قربان رو مده سر پده جان رو مزه زان و قربان رو مزه زان و قربان رو مزه زان و قربان رو مزه راشق و ماغ